اته بجه شوی احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارخوانی شنبی غورڅنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورڅنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي دي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغیزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ریس وی پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغیزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغیزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغیزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکړ. آی او ایم پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان پر وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازی کلی شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40 او 50 ترمنځ ناروغانو درملنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې سږکال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي. د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او د روغتیا په سکتور کې د پانګونې کموالی د افغانستان د روغتیایي سیستم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونې دي. خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسکر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پورې به ځای پر ځای شوي ماینو خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بنو په جان خېلو کې وشوه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې وی محکمې پرون یو ځل بیا د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبریالي آلسو کورماشي و د توقیف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شهر محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشي و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي په کورنی توقیف کې وي رد کړه او په دې توګه د هغې د توقیف موده د اګست تر 15 منټې پورې وغځوله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
غواړي چې یاد دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تر څنګ واوري.
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام تریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان چې بهولا مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونې داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاو دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
پرون داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتی پلاوی په کابل کې وو او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداد نیت کوئی چینی در پاکستان کی مرتبط با پاکستان است.
پاکستان کی پر چینایی وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ به اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړی او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباعو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خوا ته راجی کړي او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې یا د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه راپیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ راپیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویان د هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلی دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پانګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجنیرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیره اونۍ په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبې په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منسوخ شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي په سیمه کې د اوبو د یو منځني چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیز حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد زاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مدا ساحه مشخص کړي ده په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي او دغه ساحه لري په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي نو دغه ساحه سمګ انتخاب کړی ده سمګ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړی ده.
زای خلک وای د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې پیدا رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ راډېم را ته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي دورم د موږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دورم د موږ ځکه بې اوبو دي دا ډېم وتړل شي موږ ته ډېره پیدا لږ.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام تریرش چک ډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زری دی چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چک ډیمونه جوړو، په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضی جوړ شوی دي، په بازو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې موسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنیو ته د څښاک اوبو اووه شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 12 لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحد ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحد ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیلېږي. دا مسابقې به د جون تر 9 د متحد ایالاتونو ترڅنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سي ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نېټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزا بل لوبغاړی و چې 8 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول 3 افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شلو اورونو په لوبولو بریالي شول خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویټ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ چونکو یو یو وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان په خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 نېټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلینکن پرون د چک په پلازمېنه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حملې وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلینکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونیو رئیس له واشنگتن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسي عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلنکن زیاته